السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه اخلي او د افغانستان په اړه خبری کوي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګنې یو شمېر ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي، وایي دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ ښځینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون ته یو غږیز پیغام کې هغه ګنګوسې رد کړې چې ګنې دغه وزارت د ښځینه پولیسانې تقاعد ته سوق کړي وي.
د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې د ښځینه پولیسو د تقاعد خبره واقعیت نه لري، بلکې د تقاعد په ځای وزارت هڅه کوي په هغو ځایونو کې چې ښځینه پولیس ته ضرورت وي د پولیس د اکاډمۍ نه فارغ شوې پولیس یې په دندو وګماري.
له دې مخکې یو شمېر ښځینه پولیسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو چارواکو دوی جبري تقاعد ته سوق کړي او د تقاعدۍ امتیازونه یې هم نه ورکوي. په غزنی ولایت کې د طالبانو یو مهم غړی پیر آغا صاحب یو ترافیکی پیښه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی تیر ورځ په داسې حال کې چې د حج له مراسمو راستون شوی و او کور ته پر لاره و، له ترافیکی پیښې سره مخامخ شو. په خبرپاڼه کې راغلي چې پیر آغا په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې فعالیت کاوه. د دغې ترافیکی پیښې لامل تر اوسه روښانه نه دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمایي چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې په بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي، د استخباراتو د ریاست د ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. بلورته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوز د دوو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دا الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لېږدول شوې دي. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړنۍ جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلی چې د دې اقدام هدف له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزت عوامن ژوند برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون ویل چې د اونۍ په پای کې به د نارس ستریم یو پایپ لاین له لارې د ګازو ورځني صادرات په سلو کې شل کم کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په میانمار کې د ډیموکراسۍ د څلورو پلوي فعالانو اعدام وغنده. د میانمار دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا فعالان د عفو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اعدام شوي دي. اوریدونکو، دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده. دغه غونډې ته د طالبانو په ګډون د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي وربلل شوي. دا چې په غونډه کې څه بحثونه کیږي او طالبان څه تمې ترې لري، تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د ښځو او د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لی امریکایي پلاوی په دې غونډه کې لدې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بې درېغه ملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغواړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. پاین حل کې ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نیلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نیلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرون یې د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا له مرستیال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیده کاته درلودل. ښاغلی متقی وویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد، سیمهیز اتصال او د ترمنځ کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د پروژو په اړه خبرې کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند له غونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمې په اړه متقی وویل
ازي کانفرنس توقع داریم چې درباره اقتصاد
لدی غونډه څخه تمل روچ د افغانستان او ازبکستان او سیمه د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمل چې د افغانستان حقایق در کړی هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد، امنیت او لګاونډو هیوادونو سیمه او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغو پر رڼا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکولی شي چې ښې پریکړې وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف و د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل و که څه هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه. خو نړیوالو په ډاګه ویلي دي چې تر څو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي.
و موریدل چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د طالبانو پلاوی چې مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي لا وړاندې تاشکند ته رسیدلی او پرونی لومړنۍ ناستې او لیدکاته هم کړي. د دغه کانفرنس غټې د افغانستان د ولس او د طالبانو د حکومت لپاره څه کېدلی شي په همدې اړه د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلې.
غټې ډېرې کېدلی شوای خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرنس هغه وختنه دی او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادگی درلودي. اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلي سره لدې چې د موضوع اگه اصلی برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازی توپ چې څوک زی اغوی خپل کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کوردننه خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه نه دی کړی. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغه مرګاته چې کم ته کیږي وی نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیشه عمل لري د هغه سره روابط
ده. بله. یو دغه احمد زاسی فکر کوي کومه کورنۍ دنده طالبانو باید کړی وي او بیا د کانفرنس ته ورغلی وي.
ډیر وړه وړه مسایل دي. افغانستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري. هغه څه چې د دوی حق او حقوق دی هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل تر په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوسته. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خندونه
شته. احمد زای صاحب د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبانو واخلي.
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږېږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې هغه د اوبو وړې موضوع ده چې هر شي ته لاسه چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پستکې سترګه ګوري چې د ده نه به دوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي، د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پېژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي. او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ به لا له چلنجونو سره او له هغو ننګونو سره مخ کړي چې همدا اوسې اندېښنې لري.
او د خبرونې وخت کم د روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوي بدرګه، فکر نه کوي چې د تعامل نښې نښاني دي که رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نښې نښاني تر یو کچې کېدلی سي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې ځکه چې په بعض مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغه حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پېژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و. اما که چېرې دوی داسې مخکې لاړ نه شي اصلا امکان نه لري.
کور مو ودان. ډېره مننه د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له امریکا یا سره په تاشکند کې د جوړېدونکي غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د دینی علماو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ډیر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستانی پوځیان پکې وو، له پاکستانی طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللی وو. دا چې دا ځل پلاوی په څه هدف تللی، تفصیل یې په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستاني سرچینو له قول د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، د هغې یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي، سفران دا غیر طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره په دې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، دا غیر مولوی انوارالحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تېر کال په دوبي کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دیني عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
و موریدل چې د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستانی دینی علماو یو پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. دا چې په پلاوی کې څوک دی او پاکستانی رسنیو او چارواکو یې په اړه څه ویلي، سلطان محمد سرور د ټلیفوني مرکې په پیل کې د مشال د راډیو له خبریال طاهر خان پوښتلی دی.
دا اکثر ډېر مشهور دینی عالمان دي او د ځینې پکې د پاکستانی او افغان طالبانو استادان هم دي.
طاهر خان، دغه هیئت دوی څه ویلي دي؟ رسنۍ او منابع څه وایي؟ سرچینې څه غواړي لاسته راوړي؟
د دې سفر په اړه وړاندې هر غاړه خاموش تا او وړاندې د دې یو